د ازادي رادیو ډیر عزتمن اوریدونکو کوه السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دور لساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن د پنځشنبه ورځ ده د 1491 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې 14 ده چې د 2012 میلادي کال د دسمبر له شپږمې سره برابر ده په دې خبرونه کې اوري چې امریکا له خپل اروپایي متحدینو وغوښتل چې له افغانستان سره کړې ژمنې پر ځای کړي د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل که اداري فساد دوام وکړي نه د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او نه هم اقتصاد په دې هېواد کې وده کولی شي پر ځینو نور موضوعاتو هم په خپرونه کې راپورونه او مطالب راغونډ شوي خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو سر که پامو کرده تو مهمو خبرونو سر لکنو تا امریکا ویلی افغانستان سره د امنیتی همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی مصر پولیسو پرون د هیواد په مرکز کې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد مرسی ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکي سره بیل کړي د دوو ډلو پرون په قاهره کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ بهر د پټرولي بمونو ګزارونه پر یو بل وکړل ناتو له شمالي کوریا وغوښتل چې د روان کال د دوهم توغندي له ازموینې لاس واخلي ناتو وایي دا د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه ده امریکا وایي له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل چې دا خبرې ښې پیل شوې دي زه فکر کوم چې موږ د دوه اړخیزې امنیتي موافقې په ګټورې پیلامه کې یو لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ دا د ستراتیژیکي همکاري د تړون په دوام دی چې د می په میاشت کې د امریکا او افغانستان ترمنځ لاسلیک شو د دوه اړخیزه امنیتي موافقې په اړه موږ د نومبر په 15مه لومړۍ خبرې وکړې او موافقه مو وکړه چې د خبرو بله مرحله به په دې هدف پیلو چې په یو کال کې به یوې موافقې ته رسیږو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاري د تړون د خبرو لومړی پړاو په کابل کې تیر میاشت د امریکا لپاره د افغانستان د سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ ترسره شو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ډیوډ پیرس په کندهار کې پرون وویل په کار دی چې د افغانستان د سولې خبرې درې اړخیزې وي
coordinating with Pakistan and Afghanistan
د سولې په برخه کې درې اړخونه ډېر مهم دي د امریکا او افغانستان ترمنځ خبرې د امریکا او پاکستان ترمنځ خبرې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې
and there's an Afghan Pakistan discussion and there's a US Pakistan discussion
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د افغانستان د سولې عالي شورا په وروستیو کې د سولې د خبرو په ارتباط دوه ځلې پلاوي اسلام آباد ته واستول او پاکستان ورسره ومنله چې د سولې د هڅو د پرمخ بیولو لپاره به یو شمېر طالبان له خپلو زندانونو خوشي کوي وروسته تر دې چې ډیوډ پیرس د مارک ګروسمن پر ځای د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي شو دا افغانستان ته د لومړی سفر دی چې د چهارشنبې په ورځ له کندهار پیل کړ مارک ګروسمن تیره میاشت استعفا ورکړه دی له 2000 میلادی کال را پدی خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وو له افغانستان سره نږدې د ایران له دننه د زلزلې خبرونه خبر شوې دي ایران په جنوب کې د خراسان ایالت د بیړنیو چارو د برخې مشر محمد علي اخوندی د ایران مهر خبری رسنۍ ته وویل چې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي تر اوسه د افغانستان له خوا د زلزلې له امله د اوښتو زیانونو په اړه خبرونه نه دي خپاره شوي د پاکستان د سترې محکمې مشر وایي دا نیت لري چې حکومت وهڅوي څو دا معلومه شي چې ولې په بلوچستان کې خلک وژل کیږي او ورکیږي د چهارشنبې په ورځ افتخار محمد چودري څرګنده کړه چې حکومت د خلکو د خوندیتوب مسؤلیت لري او که داسې ونشي نو خامخا منفي نتیجه ورکوي له څو میاشتو راهیسې چودري هڅه کوي چې د بلوچستان د شخړو تحقیقات وکړي د روان کال په پیل کې د امنیتي مسؤلانو ته امر وکړ چې ورک شوي کسان محکمې ته راولي د دې سربېره چې دا ډول یو او یا دوسیې محکمو څېړلې دي تر اوسه یو تن هم نه دی موندل شوی افتخار چودري د بلوچستان ایالتي ادارې ته امر وکړ چې په دو اونیو کې د تیرو دوسیو رپورټ ورکړي د بشري حقونو فعالان پوځیان د خلکو پر وژنه او نیولو تورنوي او وایي چې پوځیان په دې ډول غواړي چې له 2014 کال راهیسې د بیلتون غوښتونکو بلوچانو پیل شوی پاڅون وځپي مصر پولیسو پرون د دې هیواد په مرکز کې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد مرسي ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکي سره بیل کړي. د دوړلو پرون په قاهره کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ بهر د پټرولي بمونو گزارونه پر یو بل وکړل. مظاهره کوونکي د ولسمشر محمد مرسي د تیرې میاشتې پر فرمان اعتراض لري چې پکې دی ځانته ډیر واک ورکوي. همدارز اعتراض کوونکي د اساسي قانون له مسودې سره مخالفت کوي. دوی وایي چې په دې مسودې کې هڅه شوې چې اساسي قانون اسلام پلوي وي او د خلکو عام ذهنیت پکې په نظر کې نه دی نیول شوی. د مخالفتونو سربیره د مصر مرستیال ولسمشر محمود مکی پرون وویل چې د اساسي قانون پر مسودې بل پلان سره سمه ټول پوښتنه وشي. مکی زیاته کړه چې د مسودې له هغو برخو سره چې مخالفت کیږي د دسمبر تر 15 مخکې چې ټول پوښتنه کیږي له مخالفانو سره یوه موافقه وشي. د مصر د اپوزیسیون ډلو مخکښ مشر محمد البرادی چې د نوبل د سولې جایزې هم ګټلې ده وایي د محمد مرسي او حسن مبارک د واکمنۍ څه فرق نشته او په حقیقت کې دا واکمنۍ له ځینو اړخونو تر هغې بدتره ده. د حسن مبارک رژیم نږدې 2 کاله مخکې د پراخو مظاهرو له امله نسکور شو. ناتو له شمالي کوریا وغوښتل چې د روان کال د دوهم توغندي له ازموینې لاس واخلي. ناتو وایي دا د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه ده. ناتو په یو بیان کې د شمالي کوریا دې پریکړې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې روانه میاشت د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ ازموینه کوي. ناتو وایي له دې سره د کوریا نیمه وچه ښایي نوره هم بې ثباته شي. د شمالي کوریا دولتي اژانس اعلان کړی ده چې د شنبې په ورځ به یو بل توغندی هم وازموي چې فضا ته د سټلایټ د لیږدولو وس لري. شمالي کوریا د روان کال په اپریل کې هم د توغندي دی ازموینه کړو خو ناکامه شوی و. ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام بسل 15 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. امریکا له خپل اروپایي متحدانو وغوښتل چې له افغانستان سره کړې ژمنې انتر سره کړي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل کې اداري فساد دوام وکړي نه د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او نه هم اقتصاد په دغه هیواد کې وده کولای شي. د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د نړۍ د هغو دریو هیوادونو په ډله کې شامل کړی چې پکې فساد ډېر زیات دی. په دې اړه مو د مشرانو جرګې د یو کمیسیون له مشر سره هم مرکه کړې.
دا ډیر د افغانستان د پاره شرماور خبر د خپل دولتي راکینو د پاره
عام افغانان د اداري فساد پاره کوي.
د وطن دی جوړی کې د اداري فساد په خاطر باندې د دوای مجرمین بار دا کی اداري فساد د دې شوبه نشته اجازه نشته.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. راسره اوسئ. د امریکا متحده ایالاتونو له خپل اروپایي متحدینو وغوښتل چې له افغانستان سره کړې ژمنې ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګنده کړه چې دا د ټولو په ګټه ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او بیا دغه هیواد ترورستانو په مرکز بدل نشي. هیلری کلینتن په دې برخه کې د سیمې له هیوادو هم د مرستې هیله وکړه. د نوموړي د څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وویل د ناتو د متحدانو لپاره دا مهمه ده چې د افغانستان د امنیت په برخه کې هغه ژمنې پر ځای کړي چې تر 2014 کال وروسته یې کړې دي. نړیوالو یوازې د امنیت په برخه کې له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې تر 2014 کال وروسته هر کال 4.1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. خو د رویټرز اژانس په وینا داسې اندېښنې شته چې اروپایي هیوادونه شاید د اقتصادي بحران له امله دغه ژمنې ترسره نه کړي. هیلری کلینتن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پرون په بروکسل کې وویل دا د ټولو په ګټه ده چې ډاډ ترلاسه کړي چې سیمه بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدله نه شي. د هیلری کلینتن په وینا د 1990 کال تیروتنه باید تکرار نه شي ځکه چې څوک یې اوس تسخم وس نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د همدې اندېښنې لپاره واشنگتن له افغانستان سره ډېر ژمنې کړې دي او غواړي چې دا ژمنې نن سبا او په راتلونکي کې پلي شي. د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتي موافقې ته چې خبرې پرې روانې دي اشاره وکړه او ویل
These talks really illustrate our commitment
دا خبرې په حقیقت کې تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره زموږ ژمنې څرګندوي چې خپل امنیت به ساتي او داسې سیاسي بهیر به پر مخ وي چې افغانستان نور هم د دیموکراسۍ خواته پر مخ یوسي او د داسې ثبات لور ته یوسي چې د ټولو افغانانو حقونو ته پکې درناوی وشي او د مشارکت پر موافقې کې به په لیکلې بڼه څرګندېږي چې متحد ایالاتونه او افغانستان ترې ګټه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز په خپلو خبرو کې د سیمې پر هیوادو ټینګار وکړ چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دی وویل د سیمې هر هیواد د افغانستان د راتلونکي په اړه مسؤلیت لري څو راوړاندې شي او په دې هیواد کې د ثبات راتلو لپاره ګام واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا زیاته کړه چې په افغانستان کې پکار دي چې پرمختګ د افغانانو په مشي وشي او په دغه هیواد کې د سولې حالې ځلې هم باید افغاني وي څو ټولې خواوې له شخړو لاس واخلي. د رپورټونو له مخې هیلری کلنټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ناټو په وروستۍ غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل شوې ده چې راتلونکي میاشت میرمن کلنټن د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت استعفا وکړي.
په بروسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن څرګندونه واورېده. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر رزلمی رسول سره د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ګټوره وه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بل د بلجیم په پایتخت بروسل کې په غونډه کې تر 2014 میلادي کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد او د ناتو لخوا د نورو افغان امنیتي ځواکونو د زنی په نوی ماموریت تمرکز کړی وو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز په دې غونډه کې په افغانستان کې په بریالي توګه د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د بهیر وڅېړه. د ناتو عمومي منشي دغه راز په افغانستان کې اداري فساد ته هم اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل که اداري فساد دوام وکړي نه د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او نه هم اقتصاد په دغه هیواد کې وده کولی شي. د ناتو د عمومي منشي د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر افغانستان غږ وکړ چې د اداري فساد مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په بروکسل کې پرون وروسته تر دې د اداري فساد مسلې ته اشاره وکړه چې د شفافیت د نړیوال سازمان رپورت خپور شو. دغه مؤسسه چې مرکز یې په برلین کې دی د 2012 میلادي کال په رپورت کې افغانستان د نړۍ په هغو دریو هیوادو کې شمیرلی چې تر نورو ګردو هیوادو پکې اداري فساد ډیر دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په خپل دا مسله راپورته کړه او د خپل همکارانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان حکومت له اداري فساد سره مبارزې ته ډیر زیات اهمیت ورکوي. زه دا ښکاره بیان ستایم ځکه چې اداري فساد سوداګري او ټول اقتصاد ځپي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په بروکسل کې د ناتو د عمومي منشي د خبرې تایید وکړ او وی ویل چې د افغانستان حکومت دا ژمنه کړې ده چې د اداري فساد مخه به نیسي او دا به ترسره کوي. راسموسن په خپلو خبرو کې اداري فساد هغه غلا وبلله چې له ولسه یې څوک کوي. د زیاته کړه چې دا یو جنایت دی. راسموسن بیا څرګنده کړه چې اداري فساد په افغانستان کې هغه هیلې هم له منځه وړي چې د سولې په برخه کې شته. په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه سوله او ثبات تر ډیره د افغان خلکو او افغان حکومت ترمنځ په باور او اعتماد پورې مربوط دي. که چېرته اداري فساد دوام وکړي هغه پر دغه اعتماد او باور سیوری غوړوي. له افغانستان سره نړیوالو روان کال په توکیو کې د 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه خو نړیوالې ټولنې له افغانستانه د دې مرستې د کولو په بدل کې غوښتي دي چې د اداري فساد مخه بنیسي.
و موندل چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په افغانستان کې اداري فساد ته اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل که اداري فساد دوام وکړي نه د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او نه هم اقتصاد په دغه هیواد کې وده کولی شي. په افغانستان کې د اداري فساد زیاتېدو علتونه څه دي؟ ولې د فساد سره د مبارزې لپاره جوړې شوې بېلابېلې ادارې تر اوسه د دې پدیدې په ورکولو نه دي توانېدلې؟ په دې اړه په راپور سربېره دغه راز دا مسله مو د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون له مشر سره هم په مرکه کې څېړل چې وړاندې به درته واورو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د سهار و بجې او 15 دقیقې دونکو دی یو ځل بیا په مو کړی د حساب مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتو وایي له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل دا خبرې ښې پیل شوې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي ډیوډ پیرس په کندهار کې پرون وویل په کار ده چې د افغانستان د سولې خبرې درې اړخیزه وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځانګړي استازي د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ خبرې د افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره مهمې وبللې. له افغانستان سره نږدې د ایران د نن زلزلې خبرونه خپاره شوې دي. ایران په جنوب کې د خراسان ایالت د بیرنیو چارو د بخې مشر د ایران مهر خبری رسنۍ ته وویل چې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د پاکستان د سترې محکمې مشر وایي دا نیت لري چې حکومت وهڅوي څو د معلومه شي چې ولې په بلوچستان کې خلک وژل کیږي او ورکیږي. مصری پولیسو پرون د دې هواد په مرکز کې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد مرسی ملاتړی او مخالف مظاهره کوونکي سره بیل کړي. دغه دوه ډلو پرون په قاهره کې د جمهوری ریاست د ماڼۍ بهر د پټرولي بمونو گزارونه پر یو بل وکړل. ناتو له شمالي کوریا وغوښتل چې د روان کال د دوهم توغندي لازموینې لاس واخلي. ناتو وایي دا د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه ده. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریده هوډ سیفي د څو مطالب لوستي او مهم ټکي اوروي.
د کارنګي انډومنت د تحقیقاتي مرکز خبرونې په خپلې وروستۍ غونې کې په افغانستان کې صرف ټاکل شوی ارقام نشته تر سر لیکلاندې یو مطلب خبر کړی دی. د مطلب کې هغه سرویګانو ته اشاره شوې ده چې په دې وروستیو کې تر سره شوې دي او په کې داسې ارقام لیدل کېږي چې ګواکې خلک له حالات خوښ دي او یا د دې برعکس. خبرونه لیکلي د سرویګانې په داسې شرایطو کې جوړیږي چې نشي کېدی د هغو پر صداقت باور وشي. په ځینو سرویګانو کې لیدل کېږي چې افغانان ډیر خوښ دي، حال دا چې دوی نن له بل هر وخت څخه ډیر له ګواښونو سره مخامخ دي. دا ډول برداشت په څرګنده توګه بې معنا دی، خو خبرونه لیکي دا نظر پوښتنې نشي کولی په سمه توګه د دې سیمو د اوسیدونکو استازیتوب وکړي. د کارنګي انډومنت په باور په دې سرویګانو کې ډېر ستونزې شته. لاغیرلی ځینې سرویګانې په خپل په هماغه دفترونو کې چې باید سروې تر سره کې بشپړیږي او مسؤلین د میستر شاناستوي او فورمې ډکوي او بیا داسې ښیي چې ګواکې خلکو د هغوی پوښتنو ته ځواب ویلې دی. علاوه پر دې ځینې لوړ رتبه مسؤلان هغو کسانو ته چې سروې تر سره کوي وایي چې په ځانګړې توګه څنګه خپل نظر په دې سروې کې منعکس کړي. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په داسې حساسو شرایطو کې امریکایي پالیسی جوړونکو ته په کار نه دی چې خپلې پریکړې د داسې بې اساسه اټکلونو په اساس وکړي، بلکې باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره یو واقعي او عملي ستراتیژي جوړ کړي او پرې نږدي چې دا ډول په ظاهره هیله بخونکي فکرونه د کار د پیل ټکی وي. فاینانشل تایمز په خپلې وروستۍ غونډې کې د پاکستانی مبصر احمد رشید په قلم مقاله خبره کړې ده چې سرلیک یې د منځنۍ آسیا لوی لوبې کړکیچ رامنځته کړ. احمد رشید لیکلي 14 کاله مخکې کله چې طالبانو کابل ونیو د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې داسې هیجان پیدا شو چې ګواکې طالبان به خپل اسلامي امارت ټول سیمې ته وغځوي او په داسې حالت کې روسیې او چین اقدام وکړ او په منځنۍ آسیا کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره تړونونه لاسلیک کړل. په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتوالي هیجان رامنځته کړ. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، روسیه وروسته له 2014 کال په افغانستان کې د امریکا د هډې مخالفت کوي او د بي پيلوټ الوتکو په افغانستان کې د پوځي روزونکو شتوالي ته اندېښمنه ده. خو احمد رشید په فاینانشل تایمز کې په خپلې خبري شوې مقالې کې لیکي د مسکو او واشنگتن ترمنځ په افغانستان کې د قدرت د توازن په اړه د هیجان سره د هیواد مرکزی آسیا ته هیڅ کوم ګواښ نه پیښوي، بلکې د بحران د زیاتېدو دلیل په دې هیواد کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ستونزې، همداشان د طبي او تعلیمي مسایلو په ارتباط مشکلات او په دې هیواد کې د مستبدو مشرانو شتواله دي. خو احمد رشید لیکلي یو وار بیا لوی لوبه دوام لري او روسیه او امریکا دواړه د ستونزه له نظر غورځوي.
ازادي راډیو اورې د سهار و بجې او شل دقیقې دی. د شفافیت نړیوال سازمان پرون د نړۍ په هیوادونو کې د اداري فساد په اړه یو راپور خپور کړ چې افغانستان د هغو درې هیوادونو په ډله کې دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. په افغانستان کې د اداري فساد د زیاتېدو علتونه څه دي؟ ولې د فساد سره د مبارزې لپاره جوړې شوې بېلابېلې ادارې تر اوسه د دې شومې پدیدې په ورکولو نه دي توانېدلې؟ په دې اړه اجمل انت یو راپور برابر کړی دی.
د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکزی په برلین کې د چهارشنبه په ورځ د 2012 میلادي کال ریپورت خپور کړ. په دې ریپورت کې افغانستان بیا هم د هغو درې هیوادونو په ډله کې دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان د نړۍ په 168 هیوادونو کې د شفافیت اندازه د نمرو په ورکولو څرګنده کړې چې افغانستان پکې د لیست په پای کې 144 ځای لري او 100 نمرو څخه اته نمرې ورکړل شوي. خو د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون د پالیسۍ مرستیال محمد امین خرمجیوایی د شفافیت د نړیوال ادارې دا راپور دا معنی نه لري چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې اداري فساد زیات شوی. نوموړی که څه هم تاییدوي چې افغانستان کې فساد زیات دی، خو وایي د شفافیت د نړیوالې ادارې د فساد د ارزونې لپاره ټاکلي معیارونه لوړ شوي دي.
ما باور می است کې گزارشه کې در سروي سازمان
زما باور دا دی هغه څه چې د شفافیت د څار د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوي د دې نتیجه ده چې په افغانستان کې د فساد په اړه د راپور ورکونې معیارونه زیات شوي، نه خپل فساد. خو سره له دې هم زه دا منم چې درغلی په افغانستان کې په پراخه توګه شته دی. د محمد امین خرمجی په وینا د توکیو کانفرنس وروسته ولسمشر کرزی یو فرمان صادر کړ چې زیان منونکي برخې وپیژندل شي او د اداري فساد پر ضد مبارزه په جدیت پر مخ بیول شي، چې د نوموړي په وینا اوسې په نتیجه کې د اداري فساد پر ضد ځینې پرمختګونه شوي دي. نو مولید د پرمختګونو په لړ کې د 1350 توسيو یادونه وکړه چې د کمیسون څېړلې او لوی څارنوالۍ ته استولې. د خرمجی په وینا لوی څارنوالۍ هم د دې دوسیو یو شمیر څېړلې، یو شمیر په فساد خکیل کسان محاکمه شوي او زندانونو ته استول شوي. د زینو څخه د حکومت تلف شوي حقوق هم ترلاسه شوي او د زینو نورو دوسیو په څارنوالۍ او محکمو کې تر غبر لاندې دي. نوموړی وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د اداري فساد د دوسیو د څېړلو بهیر هم چټک شوی دی. خو د افغانستان د مشرانو د جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابولی بیا خپل لوی څارنوالي هم په اداري فساد کې ښکېل غني.
لکه نه څارنوالي کوم کاتې دا چې اشخاص هغه دی وطن ته د نظام د متحد ډیر زړه دي، ځکه اکثره وخت موږ دا چې اشخاص د مالي فتو د خپل کمیسیون د خواڅه چې ډیر مستند دي. د دې تاسو ته مثال د پخوانی د افغانستان بانک چې پرته مالي کوم تقریبا یو کال مخکې د دې وڅ شيږي الیا خپل بانک په اطلاعات مواجی سیمور مثلا لوی څارنوالي خپل اسان د لجنې دي خبري سال جمهور کوم خطاب کړی چې اقدام روان کړی دی.
د خغلی زابلی په وینا د شفافیت د نړیوالې ادارې دا راپور ټکان ورکون کې دی او د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان چارواکو د پاتراتلو څرګندونه کوي. خغلی زابلی په افغانستان کې د اداري فساد او مالی درغلیو لوی سبب د وړتیا او لمخې پر دندو د اشخاصو نټاکنه بولي. نو موري وای ډیر حکومتي چارواکي د سیاسي، شخصي او قومي تړاوونو لمخې ټاکل کیږي او همدا د دې سبب شوی چې فساد لوی ورزې بلې ته زیات شي. د افغانستان د سیاسي چارو بل کارپو جاوید کوستاني بیا د قانون نه حکیمیت د اداري فساد سبب بللې وای شو چې کډرونه په بشپړه توګه نوي بدل شوي اداري فساد کمیدل نه شي.
په یقین افغانستان متاسفانه با وجود انتقادات و
خغلی کوستاني ویل بده مرغه د نړیوال ټولنې او د افغانستان د خلکو له خوا د انتقادونو او فشارونو سره سره چې په کانفرنسونو کې هم پر دې مسلې خبري وشوي، په افغانستان کې د مالی فساد د لمنځه وړلو لپاره هیڅ ډول مثبت اقدام تر اوسه نه دی شوی. د قانون نه پلي کول، له قانون څخه تیښته او د زورواکو ملاتړ او یا په حکومت کې د زورواکو شتون د اداري فساد زمينه برابره کړې. خغلی کوستاني وایي د شفافیت د نړیوال سازمان راپور تر ډیره واقعیت ته نږدې دی او زیاتوي څو چې په حکومت کې لوی بدلونونه نوي راغلي د اداري فساد د کمیدو تمه نشي کېدای.
به هم په موضوع کې تم کېږو. دا چې په افغانستان کې د اداري فساد زیاتېدو علتونه څه دي، ولې له فساد سره د مبارزې لپاره جوړو شوو بېلابېلو ادارو تر اوسه د دې پدیدې په ورکولو کې مثبت رول نه دی لوبولی یا د دوی کارونو سمه نتیجه نه ده ورکړې، په دې اړه اجمل اند د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون له مشر ډاکټر زلمی زابولي سره مرکه کړې او په پیل کې د دې راپور په اړه د هغه نظر غوښتي.
دا ډیر د افغانستان لپاره شرماوره خبر د خپل دولتي راکینو لپاره، ولی متاسفانه نه په دې مورد کې د دولتي چارواکو خصوصا محاکمو، څارنوالانو او نورو مربوطه ادارو اته د پارلمان اعضاء او بعض اعضاء وو متاونت په کلی چې شفافیت راوړي استفاده شو وعده ملت کنات بندی وکیل متاسفانه دولت خواهد خم داشی عملی گامونه فورت نشول
تاسو په افغانستان کې د اداري فساد علتونه څه بولی؟
غتی لا داله چې اول خو موږ دا چې متحد چې پر وعده ونی ولاړی اسلام پر دین باندې سم په وخت باندې عقیده ولري هغه قسم دې د وظیفه په شنو کې خوري هغه قسم ماتی دی متحد دی نظام ته نه دی دی متحد دی فری ادارې ته نه دی یو علت دا دی بل د تاسو اشخاصو نصبول دي چې هغه لیاقت او شایستګي نه لري په وایسته او په پیسو په دتنظیمي منظاتو باندې راځي او یا باید تاسو باید په دې دولت کې سس د هغو پر منظاتو باندې یو تنظیم یا دوه تنظیم رامخته کېږي درېیم علت یې دا دی چې په اکثرو ځایو کې دا چې حالات مهمې چې د خارجانو سره لاس لري هغه انتصفت ولري منفي یا مثبت د خارجانو د خوښې خطې وکړي چې هغه په دې لوړو پوستو کې مقرر کېږي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې څو داسې ادارې جوړې کړې چې هدف یې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه ده. فکر نه کوي چې کچېرې هر کال افغانستان د اداري فساد له پلوه د نړۍ د هیوادونو په سر کې راځي نو د دغه ادارو موجودیت بې ځای ښکاري؟
په دغه بخش کې لوی اورګان چې موږ تاسو ته قانون اساسي د تروریزم ماده مطابق لوی سرنوالي ده متاسفانه په سرنوالي کې موږ تاسو دغه فساد لرو چې په هیڅ بل اداره کې نه لرو. دغه نورې ادارې چې جوړې شوې دي نوازي ادارې دي تقریباً
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له مشر زلمی زابولي سره د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په باب مرکه وه چې افغانستان یې د هغو دریو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې پکې فساد اوج ته رسېدلی دی. خلک د فساد په اړه څه وایي؟
نن مې خپل پاره چې دا وطن نه جوړی کې د اداري فساد په خاطر باندې دا وایي مجرمین بار نه کې اداري فساد د دې شوبه نشته جزانه نشته بل یاد اداري فساد شوبه نه بږي فساد شته.
مانوم طارق الله کوم مونږ یو خپل د چپرون د لیسنس په اړه کې نیول دا نن ور بس زرا غلې مونږ دلته چې رااله مول ته سارنوال ته وخته لمنو سارنوال خو ولنه پیسو غوښتنه وکړه 6000 افغانۍ راکسه
رقم کې فکر کوم نو اتیا فیصد په دولت کې اداري فساد شته دی. دلته چې مقصد منګه یو مشکل ولرو د دروازې خلی ترازو چې غار د خپل مشکل حل کوپی او دولتي ادارې کې اول خو د دروازې د خلی پولیسان د سړي سره داسې برخورد کوي لکه د یو حیوان سره شي برخورد کوي.
زه فیروز په کومه اداره کې دغه کارونه شي د دولت تاسو غواړو که صاحب یو قانون یو مقررات وټاکي. دلته قانون نشته دلته ورو راځنم هر څه د چپزړی یورو راځنه د امرینو د مو غیداري د خپل په نافع باندې کار کوي دلته خصوص صحیح کار نه کوي. زه
د ژوند رنگونه
زمانم محمد اسلام دی د کندهار ولایت یم دلته قبل کې کار کوم.
ښه راته ویلې چې کار کوي
دا بوتانو چپلی دا خرڅو اسدا کاروبار دی.
شاندا بوتان د سپلې کوم چې راوړی یا د خپل افغانستان کې اخلي بیا د دکان تروي خرڅوي کله بهر نه راځي.
پاکستان سره ورو د هند سره دی د چین سره دی
څنګه دا ګټه لري کنه؟
اوس دې چې په گزاره پکې ځا کور
دی ورځ به 100 روپۍ ګټي
تقریبا 2000-2500 روپۍ پاتې جمعشته.
تاسو دکان کې د ټول بوتونه چې لیکيږي زنانه دي کنه؟ د سړیانو لپاره ولې بوتونه نه راوړي؟
د دې چې زنانه او سړیان د دوه نه سره کیږي یا به زنانه یا به سړیان وي.
دا
بوټو قانون نه دی د دې زما خپل قانون دا دی چې زنانه ولري بس سړی رانه سي.
څومره وخت کیږي چې تاسو دا بوټان خرڅوي؟
تقریبا 3 کال 9 کال کیږي.
څنګه د خځې سره دې بوټونه اخلي؟ د بوټو د اخیستلو په وخت ډیره جګړه کوي لکه یې څنګه؟
ولا جګړه ډیره کوي.
څنګه به زړه نور تنګي؟
زړه مې بعض وخت تنګي بل خصوص پر ژه کې بیا
ترختي راتوې دا یو جوړ بوټونه کې به 100 روپۍ ګټه کوي په یو جوړ کې.
بس یو جوړ بوټ 500 روپۍ 50 روپۍ هغه خیر ده پر پخلري کچیر پیسہ دار مشتمل میز تجربہ لرو تاتل سکال نون سکال تجربہ لرو کچیر پیسہ دار هغه زیات یاخو کچیر نه لري اواز وز خراب ایش من زندگی خراب هغه زیات لږه ګټه
پیسہ دار څنګه پیزنی
پیسہ دار خو من میز پر لباس من میز تر کواریس من میز یو ورځ یو شذر را چپلی غوښته را چپلی مبارک خپل چپلی فریش هو زما یو چپلی سره وړه هو چې بیا را ولې ول داسې یو چپلی وړه نو دونه باندې وخند دونه باندې وخند چې اخیری د دې خندر لاسم پرستور کې دا شروع کړو
تاسو ډیر مننه.